روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده، او موږ به وکولې شو دې خبرونې کې ان شاء الله چې تاسې ته لارښوونه وکړو. موضوع مو تور زیړی یا هپاتایټس بی ده، چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې دی. خو دوستانو، اول به ورشو یو ریپورت به په دې حق لو اورو، بیرته راستنیږو. هپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشردوستي په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري، او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي د معاینات لابراتواري په ذریعه، نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري. او چې کله نښې نښانې پیدا شي، په بعضې خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي، او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل پې اشتیاي او دلبدي، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه د سګریټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی تنفر پیدا کوي، او دا د سګریټو بوی په هغوی باندې بد لګیږي. نو دا د تور زیړی اخته مریضانو کې دا نښه نښانې پیدا کیږي.
هپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي، نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کیدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
د دې انتقال طریقې یا لارې چې کوم دي، څو ډوله دي. چې هغه لارې موږ په پام کې ونیسو، بیا کولای شو چې په مثال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا میرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور زیړی باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالاتو کې دوی باید وقایه وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولای شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. بله دوستانو، بیا هم خرق لاست د ازادي راډیو د تاسې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې اوري. چې هم دا اوس ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره سټډیو کې دی. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تر راشو، اول به تاسې ته د ټلیفون شمیرې ووایو. تاسې هم دا اوس کولای شئ چې په دې موضوع را سره خبرې وکړئ، البته خپل سوالونه موږ سره شریک کړئ او ډاکټر صاحب تاسې ته لازمې لارښوونې وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0995 45 43، او لشمیره مو ده 0 او 7 او 7 2 او 7 5 5. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره خلاست.
او مننه جبار خیز صاحب، تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معزز او اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسئ. مننه.
ډیره زیاته مننه. خوشحاله یو چې تاسو را سره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول به راشو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبور خیل صاحب ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دله چې هپاتایټس بی او په عوام اصلاح باندې تور زیړي ته راشو، یو ځل په خپله باندې په زیړي باندې هم راوڅرخي او رڼا په واچوو چې زیړی څه شی ده. او زیړی خپله باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وایي زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جل مخاطیغش ها دسترگو دسکلرا یا دسپین قسمت خواه عبارت دیا. یعنی چه که کلا زیرای ده پا وضویت که تاسوس کوی دی بیلروبین اندازه دی 2.15 میلیگرام پر دیسیلیتر چخواه لوریگی. چه بعضی کتابو که ووز راوستیلی چه یعنی 3 میلیگرام پر دیسیلیتر چخواه دی بیلروبین اندازه پا وضویت که لورشی، پا وضویت که زیرای یا هپاتایتس تاسوس کوی. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کیدای شي اول دواوې، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایتس بی شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر د الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارسي یا جنیتیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کیدای شي چې کریپټوجنیک یا لامل یا سبب د زیړی نامعلوم وي. روزو استاس پوښتنه ده چې خپله باندې هپاتایتس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی دا یوه خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دې پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته ولاړ شو، جبارخیل صاحب، دې تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو چې نن ورځ هغه د هپاتایتس بی وایرس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایتس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایتس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایتس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسې هم همدا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فریدالله عمري نه مطرح کړئ. نو وربه شو ډاکټر صاحب، یو اړیکه بره واخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم عبدالرحمن د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سره په تماس
کې. عبدالرحمن د هلمند نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه موږ سره د انتاني ناروغي یو متخصص استودیو کې د تاسې کولی شئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د مرزي په اړه دا موضوع دا و
د تور زیړی په اړه باندې. تاسو که د تور زیړی په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ یا کومه ستونزه لرئ، نو مهرباني وکړئ شریکه یې کړئ. تاسو غږ راځي مهرباني. اړیکه یې پرې شوله، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. جعفری د هلمند نه په خیر راغلی. ستاسو د تلیفون کرښه سمانه ده، لږ غوندې موزی ته تغیر ورکړئ. د تلیفون کرښه مو ډیره خرابه شوله، اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خود تا تا همدارنګ ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې له احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل پکتیا ته خمیره باندې وکي خپل پښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی.
ورکینه جریبه موضوع ده. او باج ډاکټرانه د سوي چې دا په دوه ډول ده، چې یو بل نه انتقالېږي. لکه مونږ په دې باندې اکثره بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
ډېره زیاته مننه، تاسې په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
مننه حکمل وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایتس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایتس بی وایرس لامل چې دا یو ډی این ای وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري، د هیپډونا وایرس له کورنۍ څخه دی، او همدارنګه 10 جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلای شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لار به انشاءالله د پجریون د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله و ډیره زیاته مننه اوریدونکو. ډیر دی بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جعفری صاحب، جعفری صاحب ستاسو د ټلیفون کرخه ډیره زیاته خرابه ده. مهرباني وکړئ، مهرباني.
د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده، دا ټول جوړی چې ساري ناروغي انتقالیږي، دا هم داسې انتقالیږي لکه د ناروغي د وینې د عمله یا د فشاري د عمل انتقالیږي، که یا او دا پوښتنه سیم انسان په ډېر کېدای شي.
سمه ده، ستاسې
پوښتنه پوښتنه مې دا ده،
ستاسې
خطرناکه ده، نورې ناروغۍ پیدا کولی شي، دی کې نشي پیدا کولی.
اها سمه ده، مننه په تمه اوسه. که څنګه د ټلیفون کرخه خراب و، خو ډاکټر صاحب پوښتنه واخیسته، مهرباني وکړئ.
مننه جعفری وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. نو خپل باندې مخکې هم ذکر کړل چې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا یوه ساري ناروغي ده. د انتقال یا د لېږدونو لارې دا په څلورو برخو باندې ویشل کیږي. اول د انتقال لارې، د وینې لارې. د وینې لارې هغه کسان چې د مواد مخدر زرقون کې، یعنی د مشترک سرنجو څخه استفاده کوي. بعضې محدود ډاکتران د غاښو او د جرایو چې خپل سامان تقیم کوي، او همدارنګه بعضې نایان چې مشترک چاړو څخه نور ته استفاده کوي، کیدای شي د ناروغ یا د اخته کس نه نورو کسانو ته واسطه، یعنی انتقال کی. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هغه خویندې چې آرایشگاه و تزی د مشترک مچونک او د مشترک تیغ یا پل څخه استفاده کوي، یا مثلا د خپل غوږونه سورکی د مشترک تفنچو په واسطه باندې، کیدای شي هغه کچیر په دی کې یو نفر یا یوه خور په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته وي، کیدای شي نورو ته انتقال شي. او همدارنګه هغه کسان چې په یو ځای کې کینی دی، په مشترک ډول باندې خپل ځان باندې خالونه وایي، یا شنه خالونه وایي، یا ټاټو ورته وایي، هغه وایي، نو که په دی کې یو کس منتن وي، کیدای شي دغه ټول کسان منتن کړي. ځکه د وخت مو ذکر کړل چې د هپاتایټس بی وایرس په آزاد هوا کې د ورځو لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي. دوهمه د انتقال لارې هغه هم د ښځینه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته ده. یعنی په جوینبینو کې که چیرې یو نفر هپاتایټس بی یا تور زیړی ولري، کیدای شي د ښځینه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته انتقال شي. درېیمه د انتقال لارې چې ده هغه هم د مور څخه ماشوم ته ده. یعنی هغه مور چې په هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح په تور زیړي باندې اخته وي، نو چې کله هغه ماشوم د زیږیدو په وخت کې ولادي کانال پاس کوي، نو کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. او څلورمه انتقال د انتقال لارې چې دي هغه خپل باندې د شخصي وسایلو، یعنی د شخصي حفظ الصحې مراد کول دي. هغه کسان مثلا چې په هپاتایټس بی یا تور زیړي باندې اخته وي، د هغې د سر د برس یا ګومنځې، مسواک یا د غاښو برس، ناخونګیر، مچونک، د ګیر خریل چړو څخه هیڅ کله هم نور وګړي استفاده ونه کړي، نو دغه د انتقال لارې وي چې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال کوي.
بله ډیره زیاته مننه. نورې پوښتنې به نور دوستان مطرح کړي، د دې پوښتنې به هم ورسره ځواب شو، وربس شو اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز مانگا گوری سلامونه. اړیکه نشته، پرې شوې ده. دوستانو له تاسې نه هیله کوم کله چې زنګ وهئ نو خپلو ټلیفونو ته پام وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مننه. اجمل له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ. اجمل خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده، د ویل چې یو بل ته انتقالیږي، نو انتقال نشي، نو لومړی باید مثلا لومړی دا جنسي مقاربت ویل، مثلا دوی لومړی باید دا کور شي، یعنی دوایي وخوري، هغې نه وروسته بیا مقاربت لاره، یا د خولې د لعاب لار نه، یا نورو لارو نه. یعنی که دا یو څو میاشتې دوایي وخوري، مطلب مزه خپل مطلب نه دا اخلم چې څو میاشتې وخوري دا بیا نه انتقالیږي. یو پوښتنه دا ده چې یعنی دا لومړی کور شي، هغې نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بندېږي. یو مې دا چې آیا مطلب همدا دی
مهرباني وکړئ دویمه پوښتنه
بله دا دی چې دغه کله چې واکسین موږ دې ته کوو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټیباډي جوړه کړې او که نه. او بل پوښتنه مې دا ده چې دا خطاب الدین یوسفزی ناروغ متخصص دی په جلال آباد کې دلته چې آیا دا خپل شخصي ادرس هم وښي د مینه خانې. مننه ډېره. السلام علیکم.
پته مو اوسې
او ډیر مننه اجمل اورور استاسو پوښتنه مو دقیق واخیستله. تاسو دوی پوښتنه وي. لومړی دا چې کوک وګړي یو زموږ هغه دوستان چې پیپټایټس بی یو تور زیړی باندې اخته دي هغه چې کله دوایي وخوري چې د پوره سرغې نه دا ویروس نورو ته انتقالیږي که نه نو سل په سله باندې انتقالیږي. هدف هر موږ کله چې تدابیر کوو د یوې ناروغۍ لپاره که هغه ویروسي وي که باکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح د تور زیړي تداوی چې کله موږ کوو هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي. یعنی هغه په وینه کې شتون لري نورو ته انتقالیږي هغه به غیر فعال کیږي. دوهم ناروغ روحان آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي. یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي ځکه دا یې فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي په آینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او څلورم دریم هم د خپله د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بی ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالیږي. علاوه دې نه چې تاسو پی سی آر کړی وي د پی سی آر رپورټ به راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده. لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالیږي. انتقالیږي. او دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول د هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کیږي. اوله یعنی صفر دوز یعنی اوس ورسته د هغې نه یوه میاشت باد بیا شپږ میاشتې باد په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې اوس میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه نو دا شخص محفوظ دی خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل. هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څه معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده که نه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه بیا ورسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي که نه. نو موږ په دې طریقه سره کیدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په زیات کې معلوم کړو. مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو څه یادونه وکړله دا مو ویلي چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه د فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی. نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب دا ویروس تداوی کیږي لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي یعنی مطلق د وینې نووزي دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي د شخص روحن آرامول دي او د بابیړي او د اختلاطات څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو موږ ورځو یو لابراتوار ته زموږ هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی مثبت راځي موږ درملنه تداوی اخلو ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي لیکن ضرر به نه شي رسولی غیر فعال وي.
اها مننه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. د بادغیس له بالا مرغاب په خیر راغلی. ستاسو نوم؟
عبدالستار اخونزاده.
مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده خپله پوښتنه شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی ژر دی او کم نه ده خطرناک ده او بعضې خلک چې په دغه درپو کې ژوند کوي او که په دې په پوهېږي او خپل تداوی ونه کړي دا د څه عریضه سره مخامخ کېږي آیا د مرګ سبب هم کېږي او که نه او د داوی نور د بدن اعضاءو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا پکې جواب لکه ډېر به مهربان او د خوراک په باره کې کوم معلومات لري؟
مننه تاسو په تمه اوسې مهرباني
وکړئ. مننه اخندزاده صاحب، تاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي. خو خیره موږ ورسره عادي شوي اوس موږ منو. مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده، د هغې لپاره تاسو تور زیړي اصلاح لري، او د سی وي دپاره تاسو د سپین زیړي اصلاح لري، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړي اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخندزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دي، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه د ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنی د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنی دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د تر څنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي، او دې تر څنګ دوی کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي. ځکه چې ځیګر یو د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی، او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شحمي کیږي. نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتور یا دوه خطره ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي. نو په دې هیله باندې اخندزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي، مننه.
بله، مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غږ اوره؟ مهرباني نمبر راته وایئ. وعلیکم السلام. نوم څه دی؟ د کوم ځینې مړی کنیولې؟
بخ محمد تسلیم یم، د زابل ولایت کافرستان خبر کوم.
بخ محمد تسلیم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ.
مننه. خیر یې سفر دا کفل ته خمه پوښتنه دا غدا تور جړې چې په انسان کې وجود پیدا کی لا ایم څنګه دی دا یاو، او دوام په حیواناتو کې تور جړې راځي
تور
زیړی نخنی خانه اکثر از اوی که دغه تور زیړی اصطلاح یا هپاتایټس بی یا پاوام اصطلاح تور زیړی دا د پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی، یعنی چې یو نوم دی تور زیړی پټ دښمن ده. په اکثر واقعاتو کې دا کوم خاص نخنی خانه نه لري، لیکن په عمومي شکل سره د تور زیړي نخ نښانه عبارت دي له اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بې اشتهایي، څلورم زړه بدوالی، پنځم کانګې، شپږم هم د ګیډې د ښۍ خوا د پورتنۍ برخې دردونه، اووم هم د سترګو د په پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلراز زیړوالی، اتم هم د سر درد، او نهم هم تبه، لسم هم پرمختللي حالاتو کې کېدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زیړوالی پیدا شي. او تسلیم صاحب، دې تر څنګ دوامه پوښتنه تاسو په دې باره کې وه چې آیا حیوانات هم په تور زیړي باندې اخته کېدلی شي که نه؟ نه، د سترګو توره حیوانات په تور زیړي باندې نه شي اخته کېدلی، هیڅ مشکل نه لري تور زیړي د طرف نه. هغه نور ناروغۍ کېدای شي چې لکه کانګو بعضې نورې ویروسي ناروغۍ حیوانات پرې اخته شي، لیکن تور زیړی په حیواناتو کې شتون نه لري. په دو هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي، مننه.
بله ډاکټر صاحب، ډېره مننه. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر تاسو او تاسو معلومات سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایست او د کوم ځینې ماړی کنیولې؟
د بدخشان خصوصا د هلمند ولایت څخه ما پوښتنه داره چې دغه جړې د پریز په باره کښې معلومات باید سړی څه وخوري او پریز ډېره منلو.
د هلمند نه ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دی وایي چې د دغه ناروغۍ د فارس پاړه راته وایي.
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زړی باندې اخته دي، د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي. خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري، نو هغه وګړي چې تور زړی یا هپاتایټس بی لري، نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایډریټو لکه د کچالیو او د ترڅنګ د میوو د سابو د ترکاری باب ایدیز خیلی استفاده بکی. او ایدی در سنگ د ورزی د 1.2 تا 1.15 گرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلی، چه دیگه پروتین منچه هم نباتی وی نه ایوانی. او دا وگری باید کوشش وکی چه د مخدرات څخه ډډه وکی، یعنی د مخدرات څخه ځان وساتی. او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګان چې په کافی اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې، لکه قهوه و مثلا بعض چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شان لري، ایدیز خبات ډډه وکی. او د دې ډیر کوشش وکی چې خپل باندې عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي، ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه، د ځیګر شحمی کیږي یعنی غوړین کیږي. په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي. نو په دې هیله باندې تاسو خپل پوښتنې جواب اخستای وي، مننه.
بله، نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، رادیو آزادی خوشحالم.
بله، آزادی رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ده، مهرباني وکي. نامتون چی است و از کجا تماس
گرفتیم؟
در این صحبت کنین، هر قسمی که شما راحت هستیم. صدای رادیو تان بسیار بلند است برادر، مشنوی؟ بفرمایین نامتون چی است و از کجا؟
نامم شرف‌الدین است از هرات.
شرف‌الدین از ولایت هرات، بفرمایین مطرح کنین سوالتانه.
از دکتر و محترم کنین که می بچی دارم تقریبا از 10-12 ساله. امی چشمای دینا فقط می بچم البت امی چشمای فقط به ساعتی 10 دقیقه هم سرخ میشه هم زرد میشه هم بیشتر های اکثر وقتا رنگشون سیاه می باشد. رنگ سیاه میشه باز زرد میشه. ما مشکوک شدیم که زردی، باز بخش میگه نه زردی نیه. بگه دکتر صاحب خوش مندون که می
چند زرد. آه درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن، بفرمایین دکتر صاحب.
شکر شرفین برادر، سوال شما را گرفتم. شما قسمی که گفتین که یک بچه که 12 ساله است، بعضی اوقات شمای زرد، بعضی اوقات شمای سرخ میشه. در قدم نخست شما به مون مرکز نزدیکترین مرکزی که نزدیک خانه تان است در اوجا مراجعه کنین، کوشش کنین که از نظر زردی خون از رو معاینه کنه. یک دفعه زمانی که مثلا دکتر صاحب از این خونش هم معاینه کرد و از طرف از بخش زردی کدام مشکلی نداشت، در قدم دوم شما میتونین که به متخصص به چشم مراجعه کنین و این مشکلتان حل میشه. خود در قدم نخست باید زردی از این طفلتان معاینه شوه تا که دل شما هم جمع شوه و از مشکلات زردی که به تشویش هستیم و تشویش تان هم از بین بره. تشکر.
بله من نه دکتر صاحب وار بشو نور و اوریدون کتا. السلام علیکم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی استاسیونم د کوم زینه ماری کنی ولی
بعدیرات به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب. من سوال دارم که امی چای زعفران که میگم استفاده از خیلی ضرر داره، همین صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر برادر محترم. نه، چای زعفران که به اندازه کافی یعنی کافی زعفران دو انداخته میشه و دم میشه ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام مجبوره ده او جوش غطا می در غیر
استان میریم سراغ شنونده ها. سلام علیکم.
سلام
علیکم. علیکم السلام. بخیر راغلی مهربانی نمرات و ویس وعلیکم السلام. بخیر راغلی
ای پنسټیس کا تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام راغلی دا ټول جړي په اړه معلومات کوي.
مهرباني وکړئ اول مون نوم راته وایست.
زه اته محمد کندهار څخه سماج
کوم. اته محمد له کندهار څخه مهرباني وکړئ.
ما دا ټول جړي چې انسان پخ کېږي کوم زغل لري ته د سچم کېږي
تور زیړی څه علایم لري او شخص څه ډول کیږي
او
هم سمه ده سمه ده تاسو په تمه اوسئ. درنو دوستانو له تاسو نه بخښنه غواړم زموږ په تلیفوني اړیکه کې لږ ستونزه را پیدا شوه چې اوس بیرته ښه شوه. تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
او مننه د تاسو محمد وروره ستاسو پوښتنه واخیستله. ما مخکې هم عرض وکړو چې یعنی ومې ویل په خپلو خبرو کې چې تور زیړی په نامه د یو پټ دښمن سره هم یاد شوی ده. یعنی دا په اوایلو کې کیدای شي کوم خاص نښې نښانې ونه لري، لیکن په عمومي صورت سره هغه کسان چې په تور زیړی یا هپاتایټس بی باندې اخته کیږي کیدای شي خستګي، بېحالي، بېاشتیایی، زړه بدوالی، کانګې د سترګو زیړوالی، د ادرار زیړوالی دې کسانو سره پیدا شي. او دې تر څنګ چې کوم کسانو ته دغه نښې نښانې پیدا کیږي دی باید نږدې خپل روغتیایي مرکز ته یا صحي مرکز ته باید مراجعه وکړي تر څو د هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح د تور زیړي او سپین زیړي په خاطر باندې خپله وینه چکي. مننه.
بله نور اوریدونکي په کرښه دي وربشو دی ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام بر شما به میمان عزیز شما.
وعلیکم
السلام. بعضی برادرها میگن، دکترها میگن که کسی که به جرگیسی ها مطلع هسته باید روغن و گوشت و به خصوص گوشت گو و تشبه نخوره. به خود من کلی تجربه دارم. امی چی هم دارم؟ پرستات هم دارم. بعضی چیزا که میخورم مثل کروشی یا ویساس بعضی چیزایی که بخواب به دیگر پیده داره باز به پروستات می نخت می کنه. من چه غذا بخورم چه غذا نخورم؟ آیا گوشت و روغن تجدار نخت داره گوشت یا حیوان و روغن
نخت داره؟ سوالتان دکتر صاحب نوت کردن، شما منتظر باشین. بفرمایین دکتر صاحب.
تشکر بیادر محترم. شما عرض کردین که من زردی سیاه دارم. برای من دکتر صاحب میگن که گوشت نخور، لیکن پیشتر هم عرض کردم که زردی سیاه از خود مراحل خاص دارد. یعنی کسایی که زردی سیاه دارن و جگرشان سالم است، یعنی اختلاطی نیست، در صفحه لیور سیروز داخل نشدن، یا میتونن که رژیم غذاییشان طبق معمول باید از غذاها استفاده کنن. خوب اینجا باز هم میگم که در خوردن دوا باید محتاط باشن، از هر دوا استفاده نکنن، از مخدرات استفاده نکنن و پالی از این کوشش نکنن که وزنشان اضافه شود. و در قدم دوم کسانی که لیور سیروز دارن، یعنی حجرات جگرشان به نتیجه آخر تخریب شده و سببشان هم هپاتایتس بی یا زردی سیاه است، در آن وقت سر از این مریضا ما خود ما پریز برشان میتیم که کوشش کنن که از گوشت، از پروتین حیوانی مثلا گوشت گاو و گوشت گوسفند و از یا استفاده نکنین، چرا که جگر از وا متضرر می باشه، وای پروتئین به استقلاب رسانده نمیتونه، یعنی هضم کرده نمیتونه. و پولی از یو برشون میگیم که شما میتونین که به اندازه کافی از گوشت مرغ، از گوشت ماهی استفاده کنین و یک رژیم غذایی متنوع داشته باشین. یعنی در رژیم غذاییتون باید ترکاری و سبزیکاری و میوه‌جات همیش باید شامل باشد. لیکن ما باز هم براتون میگم که زردی سیاه، کسایی که دچار زردی سیاه هستن یا مراحلشون فرق میکنه که در کدام مرحله هستن، 3 روز دادن یا ندادن. تشکر، به امید اینکه جواب خود گرفته باشین.
بله من نه دکتر صاحب بالا اوریدون که برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام خورجان تا او دکتر صاحب سلامونه سلامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
احسان الله مومن د سردما سیمه ننګرهار مومن درنه.
احسان الله مومن په خیر راغلی، مې ربني وکي مومن صاحب خپل پښتنه شریک کړی.
ها سمه دا پښتنه چې زما یو ولر لور کړی د کابو دوه کال عمر لري او د دې غوګل نه د سیم مردار غو نه کې وګره وځي. او بل پښتنه مې دا ده چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ما ته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي، بس په نظر خوله را باندې راځي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. که څه هم لومړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسې ته جواب درکولی شي مهرباني وکړئ.
مومن صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو د دوکانه لورکۍ چې ده چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه ماشوم د خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نشي ویلې، هغه حتمان ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزي تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼیدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را به شو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګ سه. نو ته کوشش وکړه چې د ما نه خو لرې مومن صاحب، که ما به د غمه خوړلې وه په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه، تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي او وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه شته په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسې زما غږ اورئ؟ اړیکه یې پرې شوې ده. بله اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
په خیر اوسئ. خپل تلیفون ته پام کوئ کله چې اړیکه نیسئ. موږ به مو اوس اړیکه پرې کړې وه ځکه چې غږ مو نه راتلو. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست. ګل محمد له کندهار څخه. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه مې دا ده، زما پوښتنه کې د خارج کې د ډاکټر صاحب تور څه شیلا
پوښتنه مو څنګه دي؟
یا څه مخارج کې ډاکټر صاحب د څه علت، یعنی د جدي ډاکټر ته موږ تللی نو او ګټه نه ده کړی.
اها سمه ده، سمه ده. تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب که تاسو څه ویل غواړئ.
ګل محمد وروره، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو نه چې خارج کې دا خپل باندې واضح یو الرژي یو حساسیت ده، نو هغه نږدې ډاکټر صاحب ته ورشه، خپل سر باندې دوایي د دواخانه نه ورش آرامش او دای تشویق.
نقیب الله کمال دی د کندهار نه زنګ والدی. نقیب الله کمال، نقیب الله کمال، خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. اول تاسو رادیو کارکونکو یا محترم ګران ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. تاسو ته ډېر مننه تاسو شمو غوغان انتخابوي او دوام فال می دادی. زه خپل د متعدد وختونو کې کار کوم. منتقل مسلم مریضان د سرید کې به کرټیټي باندې اخته یو سی باندې اخته یې نه.
بله
نو د دې د پر شغیزا چې دا کوم شان د مودې ته په ځانه او کوم د نور مریضان ته جلاج نه. نو په ما هغه ته پوښتنه دا ده چې دې هغه په دې مثلا چې موږ کوو کومې غذاګانې ډېر د زه دې کوي ور بیا یادونه اوس کې داسې مخکې یادونه څه وي خو هغه وخت ما
کمال صاحب، ته ډیر مهم ځای کې وظیفه ترسره کوي ځکه زموږ اکثریت واقعات چې دي هغه د معتادینو ترمنځ وی نه دی د مشترک سورنجونو څخه استفاده کوي دیونه بل ته د تور زیړه هپاتایټس بی انتقال کوي نو تاسو کوشش وکړئ د کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړه باندې اخته دي حوال دا معلوم کړئ چې آیا دا هاد مرحله ده که مزمنه مرحله ده او که دی ترڅنګ دی د سیروس خواته تللی دی خو په هر صورت باندې چې په هر مرحله کې وي هغه ته به تاسو سره د انتونینو روغی متخصص وي هغه ته به رژیم غذایی انتخابایی لیکن په عمومي صورت سره تاسو د دې په داسې یو رژیم غذایی انتخاب کوئ چې مثلا هغه کسان په لومړی چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړې باندې اخته کیږي دی بې اشتهایی لري چې دی ته د یو سوپ باید هغه هم د ترکارۍ سوپ ورته جوړوی یعنی د ورځې یو ځل هغه ورکوئ او دې ترڅنګ پروتین د 1.2 ګرام نه تر 1.5 ګرامه او
بل ډاکټر صاحب
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
بلې دوستانو بیا هم ښه راغلاست موږ بخنه غواړو نشرات کې مو لږه تخنیکی ستونزه را پیدا شوه چې اوس نشرات ادامه لري او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ د نقیب الله کمال د پوښتنې پاتې برخه به له تاسو نه واورو ځواب یې
کمال ورو تاسو کوشش وکړئ چې هغلته هغه ناروغان چې تاسو را هغلته بستر دي اول دغه پات هغه اختلاطي برخه هم معلومه کړئ یعنی کوم ناروغان د هپاتایټس بی یا پاوام استرو تور زیر لکبره کبل د دې سیروس خواته تللی دي ها د مرحله د کرونیک مرحله ده په هر صورت باندې دیتا د سې رژیم غذایی انتخاب کوي چې هغه مثلا د ورځ یو ځل دیتا متنوع رژیم غذایی وی چې یو سپر د جوړوي چې هم د ترکارې نه وي او د ورځ د 1.2 ته 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د هر کیلو ګرام وزن د بدن باندې پروتین هغه هم چې منشأ نباتی دی غیر اضافه و نخلي او د ترڅنګ دی تا کوشش وکړي چې هغه غذاګونه چې په زیاته پیمانه سره ویتامین کا او ویتامین سی او ویتامین بی لري هغه ورته ورکوي یعنی هغه اکثرا په میوه او ترکاری او سبزیجات وکړي یعنی دی په رژیم غذایی کې همیشه باید میوه ترکاری او سبزی باید شتون ولري او دې ترڅنګ هغه خوراک چې هغه په زیاته پیمانه سره کافین لري لکه انرژیګان بعضی بسکټونه او دې ترڅنګ اور پنیرونه او غوړ مسته دې څخه به ورته ډډه وکي مننه نه پدې هله چې پښتنه مو خپل زبو پښتنه زبو ما خسته وي
bale نور اوریدون کې پته مدي دوی برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه ده
اجمن ضربات نه راکړه څنګه نه پښتنه مې ګونګه نه پاتې شو یعنی د دې خبرو څخه معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبادت لپاره یعنی د بچو راوللو نه بدډ وکي یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو انتقالي او هر وخت انتقالي دا به تر ژوند تر پایا مطلب
تاسو ته جواب وایي ډاکټر صاحب مې راوونی وکي
دا اجمل اوروره په دې هله باندې چې غلط فهمی نوی شوی هغه مورګان چې هپاتایټس بی یا پاوام اصلا تور زیړای لري ماشومان دراوړي هیڅ کله د هاند ماشین رو ماشوم راوړنه ډاره ونه کړی خو خویدل ته چې د مخنیوي د لاروچار باندې ورسته هم خبرې کوو هغه مورګان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیړای لري چې کله د زیګوان یا وی ولادت کوي هغه باید پروختیوي مرکز کې باید د ولادت وکي او وی دې تر څنګ مخ کې دینه چې دا ولادت وکي باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واشي چې زه هپاتایټس بی یا تور زیرای درمه نو کله چې دې ماشوم پیدا کیږي هغه ولادي کانال چې پاس کوي دې ماشوم ته د تور زیرای انتقال کوي چې هغه ته کله دې ولادت وکا حتی د ولادت میز په سر باندې د ماشوم ته ایمینوګلوبولین ورکول کیږي چې دا ایمینوګلوبولین په خپل باندې وانټی باډی ده یعنی کاغه مور چې هر څو په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي یعنی د هغې د مخنیوي لارې چارې د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي نو هغه مورګان ز بیا هم وایم ده آزاده رادیو محترم سپوس خچې هغه مورګان چې پیپټټس بی او تور جوړی باندې اختری دی په نارمل شکل باندې ماشومان رو هیڅ مشکل نشته خو هغه طریقې چې موږ خود لغه باید مراد کړی مننه
ډیر زیاته مننه دلته یو پښتنه راولاړه شو لغه دا چې ډاکټر صاحب کمی مایند چې دغه هپټټس بی لري او یا کم کسان چې په مجموع کې لري دولتي شفاخانو ته چې مراجعه کوي کډیر سخت شدید مریضي هم ولري عملیاتي ضرورت وي او د یي په شخصي توګه باندې نشي کولای دولتي روغتونو کې ورته نه کوي ورته وایي چې موږ نسی نو یو مور به څنګه جرأت وکړي چې یو زایشګاته لاړ شي هلته دی وایي چې زه هپټټ لرم خو بیا یې هغوی جواب یې بیا ولادت هم نه ورته ورکوي تاسو څه وایئ سپدې
جوارخیل صاحب ډیره مننه ډیره خوندور او ښه پوښتنه مطرح کړله د عام روغتیا د محترم وزارت دا پالیسی ده چې ټولو شفاخانو ته ویلي دي علاوه یې دینه چې هپټایټس بی یا تور زیړی ایچ سی وی ایچ آی وی مریضان باندې رقم چلند ورسره وشي همدا رقم برخورد ورسره وشي لکه د عادي مریضانو سره ځکه میډیکل ایټکس یا اخلاق د طبابت د نه جوابي چې هغه ته موږ ځواب ورکو خو فرق به لخته شتوي یغه په دې مفهوم باندې هغه مورګان چې هپټټس بی او تور زیړی لري د هغې د پوره کچیر مثلا د عملیاتيږي د هغې د پوره فقط یو ځانګړی سیټ باید موجود وي چې په هغه شفاخانه کې غیر ورته مهیا کی دولتي شفاخانه چې هغه سیټ باید بل چې د پوره استفاده نشي او ودې تر څنګ هغه سی ټیم چې د عملیات تر سره کوي او هغه په دې کې مدهم دي ځکه چې په دې کې مدهم دي چې هغه به تر مخه هغه د هپټټس بی او تور زیړی واکسین اخستی وي تر څو د نور خلکو څخه هم چې مثلا چې په تصادفي شکل او پونی شکل ورته راځي چې کوم کیس اجرا کوي چې دغه خطراتو نه هم پامن پات شي چې هغه تور زیړی لري او د دې تر څنګ هغه میزبان دی هغه مور چې هپټټس بی یا تور زیړی لري ولادت کوي د هغې هغه په حساب باندې روجای یا هغه سامانالات باید د دوه ځله لپاره اوتوکلاف ماشین ته ورواچول شي نو هغلته هغه ویروس د منځه دی دی ته خطر څه مشکل نشته دی او د هغې مور دپاره چې هغلته ولادت وکړه هغه ماشوم ته یې هر څه زر تر زره باید ایمینوګلوبولین چې هغه لږ څه قیمتي په حساب باندې واکسین په عوام اصلا چې ورته وایي کین اصلا انټیباډي ده دا باید ورته مهایاشی و غیت وار کلشی نو دا د عام روغتیا بیا هم وایم چې پالیسی ده چې هر څوک چې هپټټس بی تور جوړ اسپین جوړ لري باید نور ناروغانو په شکل باندې چلند ورسره وشي
بله مننه ور به شو بل اوریدون کی ته السلام علیکم استاسی د رادیو غږ ما ترازی تکرار او استاسی غږ نشته ده مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
ہم سے محترم دکھا میرا سامان دوں گی کہ آج دفعہ کیا سوال میں چار مہینے تقریب کھولے دوران کھلے میں سردی گرفت ڈاکٹر بنے
نومتون چی اس کجا تماس گرفتین
عبدالقدس حکیمی هستم از پیش شریف طرف شما زحمت دادم یا قسم سوال نمی بود میخواستم از شما معلومات بخوام چون دکترها پیشرفته دوستانی این بیتیم جمعون بیتار سرد برد کلیه این سردی گرفته با دکتر بمه چی داره به مستفتر یاسین داره تم نه پاتایت هم خیلی فعال بده آیا من کار کرده میتونم یا نمیتونم بسیار سیجاک برم تو
بکنم بله شما منتظر باشین تشکر از سوالتان بفرمایین دکتر سیم
تشکر عبدالودود برادر سوال شما را گرفتم شما یک مشکلات کلیه یا مشکلات گرده هم دارین پلی ازی هپاتایتس بی هم دارین که او غیر فعال است هیچ مشکلی نیست برادر محترم طبق معمول روزگارتان ادامه داده میتونین شما هر کاری انجام داده میتونین خو ما پیشتر هم گفتم که این هپاتایتس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه که شما دارین آیا شما پیش دکتر معاینات تلویزیونی رفتین که جگر شما سالم است احیانا اگر جگرتان سالم باشه شما میتونین کمی دکتر سفتریاکسین بس خاطر چرک گرده یا سنگ گرده براتان داده این استفاده کنین و طبق معمول کارهای روزانه تان انجام بدین تشکر
بله بله اوریدون که برا وخلو السلام علیکم
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی استاسیون څه دی او د کوم ځنه ماړی کني ولې؟
په خیر او سلامت اوسئ. محمد افضل احمد زئی د بدران دی ولسوالۍ نه په لیکه کې یم.
محمد افضل احمد زئی، احمد زئی صاحب مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه د ډاکټر صاحب نن دغه تور زلۍ دی تنفس د لارو نه مې وبلته سرعت کوي که نه؟ دغه خاص پوښتنه هم دا وه.
سمه ده، سمه ده، په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب. احمد زئی صاحب ډېره مننه. تا هم ډېره ښکلې او ډېره مهمه پوښتنه مطرح کړې ټولو دوستانو په شمول باندې. امزای صاحب، موږ مخکې د هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح د تور زړې په انتقال باندې خبرې وکړلې، لیکن دا هم د یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زړې هیڅکله هم د مشترک لباس اغوستو څخه، د یو ځای غذا خوړلو څخه، په یوه کوټه یا په یوه اتاق کې ویده کېدل، لاس ورکول، ښکلول، په یوه ګیلاس کې اوبه څښل، د یو کمود او یو تشناب څخه استفاده کول، د هوا د لارې، د غوماش د لارې، په یو اوسکو لمبو وهل، د دې څخه هیڅ کله هم انتقال نه کوي. او دا کرکه هم باید په زړه کې ونه چوئ. کوم کسان چې هپاتایټس بی یا تور زړې لري، تاسو په دې تصور او خیال کې اوسئ چې کیدای شي زه دې سره لاس ورکړم یا روغبړ وکړم، هپاتایټس بی یا تور زړې به ماته انتقال شي. نه، هیڅکله هم د هغه لارو چې مو وښودل د هغې څخه انتقال نه کوي. مننه.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې وخت کم پاتې دی، یو اوریدونکی به واخلو، یو سوال ته به ځواب وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی.
بله اوسم
ته مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او سوال مو مطرح کړئ.
بله، او ما ویل مالی بزسپی د پاره رژیم چې دی د پرسپی سره فرق لري که نه لري؟ که یاد هغه یو رژیم دی نه پرسپی سره؟
د خپرونې وخت کم دی، د خپرونې وخت کم دی، موږ به یوه پوښتنې ته ځواب ووایو. تاسو خپل نوم راته ووایاست. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت کم دی، ستاسو دغه یوې پوښتنې ته به په لنډو کې ډاکټر صاحب ځواب ووایي. مهرباني.
د سترګو تور تاسو پوښتنه واخیسته. تاسو وویل چې د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی د رژیم غذایي تر مابین توپیر شته؟ که نه، هیڅ په توپیر نه لري. هپاتایټس بی هم هغه ویروسي ناروغي ده چې د هغه یو ډی ان ای ویروس دی، او هپاتایټس سی هم یو ویروسي ناروغي ده چې د هغه یو ار ان ای ویروس دی. نو همدارنګه اختلاطات هم یو رقم لري او رژیم غذایی هم یو رقم دی، خو درملنه یې بیل دي. مننه.
له تاسو نه هم مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې د پای شیبې دي، په لنډو کې که اوریدونکو ته ووایاست چې کوم کسان په تور زیړی اخته دي، باید کوم ټکي په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي؟
په سترو باندې جواب خیال صاحب، زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، اول د دې کوشش وکړي چې دغه خپل فامیل باید چکړي او هغه واکسین کړي، یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي تر څو هغه فامیل دې د خطرات څخه، د هپاتایټس بی یا تور زیړی د خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم، د دې کوشش وکړي چې د مخدرات څخه، بل خصوص د الکول او مثلا د نشې توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم، هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي، او د دې ترڅنګ په خپل باندې چې وینه نه ورکړي، چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي، د دې د خپل مشکل وایي. ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل د راز اظهار شي، نو په دې خاطر باندې دوی وینه ورکوي او بل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي. او د دې ترڅنګ دوی باید داسې یو متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په هغې کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري، چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې، یعنی چې په کافي اندازه باندې دی باید میوه‌جات، سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي. او دې تر څنګ دې د کوشش وکړي چې نورو ته د تبلیغ په شکل باندې ووایي چې هغه کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیړی نه لري، یو ځل د خپل زیړي چک کړي، ورسته له هغې څخه دې هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي، تر څو د همیش لپاره د تور زیړي یا هپاتایټس بی خطرناکه وژونکې ناروغۍ له شر څخه په امن پاتې شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ویلي. او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه مو الله مل شي.